د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی ما تاسو د 2 بجو په دې خبرونه کې هر کله وایم. له 2 بجو څخه تر 3 بجو په دې غړي کې به تاسو د سیمې په حالاتو باندې ریپورتونه اورئ. هم د رز مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دي، او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خبرونه به هم تاسو د دې غړي په اوږدو کې اورئ. په اخره کې تاسو ته یو نیز خبرونه هم لرو. د تاریخ پاڼه دا غي اوریدل هم هیروي. خپل بال انیسا اجمل خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې ځانمرګي بریدونه د اسلام پرضد دي. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وژلي دي، او سعودي عرب پرون له یو پاکستاني تن څخه د نشئی موادو د قاچاق په توګه سر پرې کړی دی. او وسته خبرونه تفصیل. په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بیگونا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارج دي. په دغه موقع د تنظیم اتحاد امت مشر محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا.
خود کش حملے کرنے والے
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیز وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزمکا فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیچ چاته د قتل اجازت نه ورکوی.
د یادې غونډې په پای کې دینی عالمانو په یو شریکه فتوا کې ویل اسلام د مذهبي توپیر پالنې او د اسلامي حکومت د امنیتي سرتیرو پر ضد د جنګېدو اجازه نه ورکوي. فتوا وایي ځانمرګي برید کوونکي یا د ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو ته نن وویل د دوی یو ملګري ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شوی وو چې لا تر اوسه بیرته نه دی خلاص شوی. دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ لنن نه پیلوي.
زمر ټاکن هړتال چې دی مخ د سار سره د یو لس بجو پرو سبا به د 9 بجو سره د 12 بجو پرې نو بیا به موږ بل سبا یو ریلی بیا را باسي او جلوس بیا را باسو په هغه کې بناره بغاره کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي چې کوخته نه خواسته دی نو سپی دا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونو هم بند کو، سرکاري هم بند کو، یو ایمرجنسي خلاصي، او موږ دا غواړو چې موږ د مین شاعره بند کو، پر دا ورته کښینو درنا ورکو د څه کم وخت پر دې پیدا کړی.
بلخوا د پشین ضلع ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته یوازې دومره ویل چې د ډاکټرانو د بازیابۍ لپاره د دوی د هڅو او نورو معلوماتو په اړه تفصیل په دې موقع نشي شریکولی. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وژلي دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا او فاټا کې له پرونه راهیسې پیل شوي د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وژلي او همدارنګه ولسي خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. بلخوا د چترال ډیپټي کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي پرون په یو کور د تندر پریوتو په پیښه کې 500 کسان وژل شو. هلته په کورمه ایجنسۍ کې هم پرون د قادر خان په نوم د یو ځایي تن کور غورځېدلی چې پکې 3 کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو اداره اټکل کوي چې نن به هم په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بارانونو او تیزو هواګانو د چلیدو لړۍ روانه وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته سینما پرونی برید په سختو ټکو کې غندلې او دای د افغان ساکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي وو. ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې ویلي د ملکی وګړو او په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښایي چې ترهګر د افغان امنیتي ساکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د ارزګان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 1200 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والي ویان دوست محمد نایا پرین مشال ریډیو ته وویل چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته امر شوبله نه ده وختي، خو درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ په تړون باندې ولسی جرګې سخت خبرګون ښودلی دی. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی او په بدې نتیجې به ولري. د یو شمېر تازه رپورټونو په اساس ویل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره یو موافقه لاسلیک کړې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. سعودي عرب پرون له یو پاکستانی تن څخه د نشئی موادو د قاچاق په تور سر پرې کړی دی. د سعودي عرب د کورنو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د پانسۍ د ورکړل شوو سزاګانو شمېره څلور اتیا ته ورسېده. له یاد وزارت په یو خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې افتخار احمد محمد عنایت وروستو له هغې تورن ګرځول شوی و چې له هیروینو یوه ډکه کڅوړه یې په نس کې ځای پر ځای کړې وه او غوښتل یې په دې توګه سعودي عرب ته دغه نشئی توکي ولیږي. غتن ته په جده کې پانسی ورکړل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عرب د اغو دریو هیوادونو په لیست کې شامل کړی و چې د پانسی سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کیږي. د مکدونیا په سر ښار کې مظاهره کوونکي وایي تر څو وزیر اعظم نیکولا ګریوسکي استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په سکوپی کې د مشال لیډیو خبریال وایي چې پرون له څلوېښتو زرو نه زیاتو حکومت مخالفه کسانو په لاریون کې برخه واخیسته. وزیر اعظم چې د 2006 کال نه په واک کې دی پر ضد یې لګول شوي تورونه ردوي. د نوموړي پلویان هم په پام کې لري چې نن د هغه په حق کې لاریون وکړي. او وروستۍ خبر ده چې د عراق چارواکي وایي چې د رمادي ښار د کنټرول بیرته اخیستو لپاره شیعه ملیشه هم له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوې. د رمادي د سنیانو د صوبې انبار مرکز دی چې په د تېرې اونۍ په پای کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ولکه ټینګه کړې ده. د خبرونو پای
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112.50 روپۍ. یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.90 روپۍ او په 28.45 روپۍ. او یو افغان په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 82 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور کې باران وي او بنو او کوئټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 40 او په کوئټه کې 20 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو په دې غړي کې بعد نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. لاهور کې دینی عالمانو په یو کانفرنس کې د طالبانو جګړه غیر اسلامي او بیلاری کون کې بللې ده.
د دې ګناه سړی د وژلو خو هیڅ اجازت نشته اسلام کې. عام سړی فرض کا بس کې دی، اډه کې دی، هوټل کې دی، بازار کې دی، دا هغه د مرګ په صورت باندې اجازت نشته.
د مومندو د سوبنخړ های سکول حال درکو چې یو وخت د تعلیمي او لوبو سرگرمیو لپاره مشهور خو جنگونو وځپو وسه حالت خنه دی. یو استاد وایي
زمونږ سکول تعمیر ډیر زیات خراب دی، ماشومان ته واقعي چې سخت تکلیف دی. نه مونږ له څوک چاک را کوي، نه رالم ټاټ را کوي، نه کورسې را کوي.
د تاریخ پاڼه خپرونه کې د انګریزانو په لاس د پېښور په قصه خونه کې دغه تاریخي پیښې په اړه وري چې ګڼ پښتانه یې ووژل.
په 1919 کې په 14 اپریل کې شوې وه. د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره اهم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته نه خبر دي. او هغه یو خو د تعلیم کمی دی، بل د سیاسي شعور کمی دی.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اولنی رپورټ ورته لاور کې د تنظیم اتحادی امت د سوری لاندې د دینی عالمانو یو غونډه کې ویل شول چې د طالبانو جګړه غیر اسلامي ده. دوی زیاته کړه چې اسلام کې د یو اسلامي ریاست پر ضد جنگ جواز نه لري او ځانمرګي بریدګونکي باید جنت ته نه بلکې جهنم ته ځي. په کانفرنس کې د فرقې په بنیاد تشدد کول هم وغندل شول. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د ترهګریزو حملو په پیښو کې په زرګونه ولسی وګړي وژل شوي دي. په دې اړه د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د اتوار پر ورځ ماسخوتن لاور کې د تنظیم اتحاد امت د سوری لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویلی شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې ویل شوی دی د بیګنا خلکو وجل لویه ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازت نشته چې غیر مسلمه خلک وجني یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمین محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خودکش حمله کرنے والے اور ترانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی، فرقیزو وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزمکا فساد پیدا کوي او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیڅ چاہتا د قتل اجازت نه ورکوي،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زانوجون کے حملو او بے گناہ خلقو د وجن پاڑا د مفتی کمال الدین نہ تپوسکو ندوی چ اسلام کی د یو بے گناہ وجل د ټول انسانیت د مرگ برابر دی.
گناہ سڑی دا وجلو خو اس اجازت نہیں اسلام کے نہ یو عام سڑے فرض کا بس کے دے، اڈک کے دے، اٹھل کے دے، بازار کے دے، داغی دمر پس صورت میں اجازت نشتی. اب تاکہ کہ جو سڑے دے کہ اگر سڑی دشمن دے خود جہاں مسلمانان سر پناہ والی نہ دا دشمن بنم تو دسے ہم نہ شکو رہے کہ داغی پزد کے آغا معصوم سڑے راشی.
دا کانفرنس پا آخرہ کی شمالی وزیرستان کی روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت اکڑے شو اور اتلون کی جمعہ دا امن او محبت دورس پہیس منزل و فیصل و شوا دا کم دا پار بچ د جمع د مانځنه پس ټول ملک کې جلوسونه وستي کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه په دې غړې کې اوریدلی شئ. بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د مظاهرو او احتجاجونو باوجود هم حکومت د ډاکټرانو د تښتولو مخنیوی نه دی کړی. پرون د پښین ضلع ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې له دغه ځایه د تښتول شوي ډاکټر عبدالغفار د خلاصون لپاره احتجاج کوي خو که هغه را خلاص نه شو نو په هسپتالونو کې به له کاره بایکاټ وکړي. بلوچستان کې تر دې مخکې هم ګڼ ډاکټران تښتول شوي چې وروسته ځینې یې د پیسو په بدل کې راپرېښودل شوي دي. نیاز مساخیل په ډېر نوټ تفصیل درته وایي.
پپشین کې د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای ضلع پښین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له پښینه څو ورځې مخکې تېښتول شوی ډاکټر لا هم د تېښتونکو په لاس کې دی.
ڈاکٹر غفار یو بی ایچ یو بارا حجیزی ورتوای هغه ته د ډیوټي و ودا ورځ د خپل ډیوټي و کور ته روانو په هغه علاقه کې کلا کورتوای د کلا کا سره خلک یو گاڑی په بسیو هغه د ونی د خپل گاڑی کې کښنه وي او کزه په گاڑی کې ولې کښنه ست دی روان کی.
ڈاکٹر عبدالله ناشناس زیات کړه
خدا سے درو سپوی د ایگزیکټ هغه نه معلومه سره چې دی چیر دی چا وړ دی او ولې وړ دی ډیر غریب زړای دی نو که د پیسو د پاره وړی دی مردا وای چې ودې باندې بدی د غنو سي د خپل تنخوا گزاره و نور داسې د دې نه بینک بیلنس نه داسې باغونه نه انځکستا.
په دغه اړه چې کله مشال رادیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هسي روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسی ورکولای. بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامیه پر هلو ځلو باور څرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج یې جمهوري حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن هړتال چې دی مخ د سار سره دی ولس بجو پر سبا به نو بجو سره دی دولس بجو پر نو بیا به مژ بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې منارې بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپی دا نو مژ دا غواړو چې مژ پرایویټ هسپتالونو هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصې او مژ دا غواړو چې مژ دا مین شاعرات بند کو پر دا ورته کښینو درنا ورکو چې کم وخت پر دی پیدا کیږي.
یاد دوی لتیری سمو دی رئیسی بلوچستان کی دا ڈاکٹرانو دا تیشتونی لڑی بیا شروع سوی دا کسه هم دا ڈاکٹرانو دا اتحادی دا وینا ترمخی زیاتر وقت ڈاکٹران دا پیسو لپارا تیشتول کی جی خود دا چارواکو لوینا سرسم دا پشین دا ڈاکٹر عبدالغپار دا تیشتونی علت او مقاصد دلا هم ندی معلوم سوی
دا تاریخ پانا
دارا دستون خواه سوگه زور نمو بلا ایسار جده دا لکه یو غنده و توایه یا یو روک شانگر و یا یو غط پایل و داغی پا سر بانه جی کم دینو دا کلا جوڑه گرامو خلو
دا پشتون خواه دا لرغون و زاینو راڈیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا پا زمانه که چه شعباز گره و دا چار ساده دا غا سلطنتو که خوار خو زبردست ده و اغا تا بدهی توی دا گلونو خار
یخنیانو که با دازه وینتر کپیتل چه و نا پی خوارو اور سمر کپیتل و کابلو
دا هر گل پاوراز پا پاوکم دره او دا هر زیارت پاوراز پا پاوکم یو لس بجه
اردن کو تاسو مشال ریډیو اورئ د مومندو سبنخړ های سکول کې څو کال مخکې طالبانو چاودنې وکړې ورسته پکې پوز ډیر شو وسته پوز وتلې ده دغه تاسو ځکه چې استادان وایي چې حالات یو څه ښه شوی دي نو په کار ده چې حکومت یې د سکول د بیا رغونې لپاره لاس پکار شي په دې سکول کې په 1990 مکلن کې د کرکټ خې لوبي کېدلې او د ځکونکو د ادبي سیالیو لپاره پیژندل کېده خو جنگونو داسې وځپه چې اوس یې نه تعمیر روغ پاتې دی او نه یې د لوبو میدان پاړی د شانواز ترکزی رپورټ اورو
په سرکاري های سکول سبحانخوړ کې شپږ کالونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډګګړې په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال اوران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو
ابوبکر پنځم کې او ترنکوچ کې دلته اوسې هغې هغه درس دا خراب کړ نجیب سالو پنځه
په دې سکول کې نه یوازې ودانی بلکې نور سہولتونه هم ډیر کم دي یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو دا ډیر وخت یو شو د ماکی ور کې وشي دا ډیر زیات خراب شو دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس ولې نه یریو
نو دغه ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي
عبدالحلیم او دا دیوالی نوم ډیر لنډ دی خراب دی نسې چې څوک را واوړي ابخن ورځ کې پیښور کې دماکې شوي سکولونه باندې ورغه نسې چې به موږ راشي حکومت نه موږ دا ویر غوړ چې موږ د چاکون او د سکولم را تروخ کی
او د سکول یو استاد وای چې هغوی هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول له خپلو تنخواګانو نه کوي
زه خو جی دلته د سبحانخوړ سکول کې پرایمري خراب دی ماشومان سخت تکلیف تھے نہ مونگ لے سوکھ چاک رہا کہیں نہ ٹاٹ رہا کہیں نہ کورسہ رہا کہیں یار دی کہ تقریباً 475 خوشا ماشومان سر داخل دی
دا سکول دا شو قدر پا تحصیل کی آباد دے والی دا سکول انتظام دا محمد ایجنسی سر دے نزکا نہ خود چرسدی او نو دا محمد ایجنسی تعلیمی چارواکی دی اڑخت پام کوی شانواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
دا سولے پر لو
یو ناسا بدرگ شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراد
ہر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغا مین لجوان د سر نست ہا
غلط فہمی دے چ پم گولو بانی با نظریہ سوچ او فکر چ کم دے ختمی گی دا د سولی آواز دے ادم تشدد آواز
من کفین دی امید نور نو غوری چ نور د بیگنا زمانو خاطا بوتون تے کینی ټول تخپل پلو غړی چ نور ور بن کی
ور وخت وخت جاتی گی ضرورت دی خبر دے چ دغه ور سنگ مڑشی
خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په خبر پختونخوا کې بعد روانه میاشتې په اخره کې بلدیتی انتخابات کیږي. دا چې په بلدیتی نظام کې برخه اخیستونکي او په دې انتخاباتو کې امیدواران یا کاندیدان په کومه ایجنډا په دې ټاکنو کې برخه اخلي او دوی سره به څه اختیارات او واکونه وي، په اړه یې د فرخندا صدر رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د 1,00,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتی انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتی نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د چارسدې نه ضلع کونسل ترته ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وایي دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواري لپاره کار کوي او همدغه یې ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړه کړې ده کنه جی، دا غوې کې زمونږ د کلی چې کوم مسائل دي هغه پکې ما منشن کړی. یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټاون ایریا کې اوسېږو کنه، او ټاون ایریا کې اوسېږو زمونږ د دلې ډېره لویه مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډېر زیات دي، بوډاګان مشران زنانه تیرا زه دا کومیټه فایل ته ان شاء الله چې منتخب شم او اته تا خپل حق دهلی باندې ملو شي. خو نو مین مسله چې کومه ده، نو زه دا وایم تیرا زه ان شاء الله منتخب شم، نو زه به یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګې سیستم چې کوم دی دا کار به چې هغه به د خلکو رکوټه رکوټه کومیټه به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي. زه به جوړوم د بوکشاپ چې هغه کې ماشومانو ته په کم قیمت باندې او غریبانو خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاويږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 10 پورې جنرال سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرال سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتی انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد دا انتخابات ترسره کیږي.
دا خوځي دا په کمیټې دا کارونه مارونه دي او دته کې دا نور د لارو کوڅو دا غوړې مسلې او بل ذاتی تور باندې یو سړي سره مطلب دار چې خپل دا خطه الیکشن زیات ترجیح رقم خاده او په دې بنیاد باندې دا سړي په عمومه تر په هم کې وړالو درې ورځې او هم تر په خاده کې ودریږي. دا ما تاسو ته راځي
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکول کیږي او په را روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوي دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی، دوی ته کم دوی ته ملاوي دي.
انتخابات بغیر سیاسی بنیادونو ترسره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فنډ مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوټونه به د مې په دیرشمه د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو خبر پښتونخوا کې د بلدیتی انتخابات لپاره امیدواران یا کاندیدان د پېښور په جنگي محله کې پوسټرونه او بینرونه چاپي. دلته کاروبار کوونکي خوشاله دي چې اوس مهال کار ډېر دی، نو ځکه خو ښې پیسې پیدا کوي. پاړی د شبیر جان رپورټ اورو.
پېښور جنگي محله کې چاپ کارکوونکي کاروباریان وایي چې انتخاباتو شیډول اعلانېدو سره د ټولې صوبې د بلدیاتو انتخاباتو امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه جوړولو لپاره د پېښور جنگي محله مخه کوي. پېښور جنگي محله کې د پرنټنګ پریس کارکوونکي غنی وایي،
شکر الحمدلله الیکشن روان دی، خګرم دی، کوشش کوو چې برابرۍ خو نه برابرۍ کې لاهور ته پکې خلک لاړه، اسلام آباد ته پکې لاړه او کار ډېر دی. موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپه ورځې چلو، 24 24 ګنټې چلو، خو کار بیا هم نه کور کېږي. ولې چې کنډیډیټ زیات ولاړ دي.
په جنگی مله کې یو بل کارګون کې غلام مرتضی وایي چې یو خو د کار بوج په دوی سیوا دی، نه بل خو زیاتره زورور کاندیدان یا امیدواران داسي چې هغه خپل کار د ټولو وړاندې او زور غواړي.
جګړه خو داسي وي چې باز اوقات موږ له دغه دمکیان راکي چې موږ راځو تاسو دا مکمل سیټ اپ پوچھا ته وړو یې درنه لکه دی هدا پورې باز اوقات مسلې راشي تاکہ زما دا سواز تاسو کو محسوس وي لګي نو بيزي خراب دي هغه دا مسله چې موږ بیس مو بیسو باندې زیات زیات وخت ضایع کیږي لګي دي او خلک موږ کار ته نه پریري.
یو بل دکاندار صلاح الدین وای چې د یو پزې د چاپ لپاره درې ماشينان او زیات مزدوران هم لګولې دي، خولي د وخت کمی له وجې دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولي.
ګومه ډېر کم ټیم ورکړي دي، هر سړی چې کم دی پمنډه دي، بل خبره دا دي چې کارونه نه کور کیږي. هر سړی چې کم دی بس منډه تر څوک پنجاب ته لاړ څوک لاهور ته لاړ کار کنټرول کیږي نه. دا چې کم دی خامخا دی خپل د پاره د مزدوري په کار ورکړي دا یو میاشت دوی پیش ور دینه پس خدا ټول پاره غنه اسي نو دا کارونه ولې بار لاړه. کم از کم حکومت له خدا نه په کار چې کم از کم دی کې یو دوه میاشت ټیم ورکړي کنه.
د پامل دا چې الیکشن کمیشن لخوا په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات دروانی میاشتې په دیرشمه نیټه اعلان کړی دی چې ورسره په ټولو صوبه کې د بلدیتی انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15316، 15315 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د هافینګټن پوسټ په یو لیکنه کې راغلي چې د نوي کول فکر د تشدد لوري ته اړولو کې زیاتره د بیانونو یا قصو نه کار اخیستل کیږي، خو آیا د مثبتو قصو په نتیجه کې د ځوان کول سوچ مثبت اړخ ته ګرځول هم امکان لري او کنه؟ منور شاه د دې لیکنې مهمې برخې درته وایي.
هافینګټن پوسټ د آمنا خاور لیکل شوی ولیکنه خبره کړې چې وایي پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملي بیانیه د بحران سره مخ ده، یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کیږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خول کیږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکوال وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیه مثبت لور ته اړولی شي، یعنی منفي موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس ناامیدي په امیدونو کې بدله کړي. دا راز ولس په دې پوهه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قانونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. آمنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډېر حساس وي، خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړی چې خلک د ښکلا په مانا پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي، لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی و. په پاکستان کې ځینې وخت منفي هلې ځلې ولستا د ډېر ښه کار په توګه وړاندې کول کیږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفي سوچ وده کوي. امنا خاور وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقي مسلې دي او د دې نه سترګې پټول ممکن نه دي، خو دې لړ کې دا ممکنه ده چې ولستا د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لار وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي. خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولستا د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د مشال مرکه تاسو په 13 غړې کې اوري دا او په دې غړې کې یو بل اونې خبرونه د تاریخ پاڼه اوري. د خبرونه نیمه کې ورځې له انیسا جمال اول د خبرونو لنډي زور.
په لاهور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګناه خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاهور ښار کې د تنظیم اتحادي عمر په نوم د حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان داعش بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. وسله والو ډلو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس سم نن مشال ریډیو تول د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار سورز وړاندې په وشین کې تختول شي وو چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشی کړل شوی. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغو سیمو کې له پرونه راهیسې پیل شوي د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وژلي او همدارنګه ولسي خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سخت ټکو کې غندلی او دای د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي وو. د روزګان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 12 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والی ویاند پرین مشال ریډیو ته ویلي چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ په تړون باندې ولسي جرګې سخت غبرګون ښودلې. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی. سعودي عرب پرون له یو پاکستانی تن څخه د نشي موادو د قاچاق په تور سر پرې کړی دی. د سعودي عرب د کورنو چارو وزیر وایي له دې سره پر روان کال کې د 500 د ورکل شو سزاګانو شمیره 43 ته ورسیده او د مک دنیا په سر خار کې مظاهره کوونکي وایي تر څو وزیر اعظم استعفا نه ورکړي دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته خبريږي. او اوس هم د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداریو غټکی له احمد الله څخه خبر.
جنگ ورسپانه خپل اداریه په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منسوبې د حمایت سره سره دا غوښتنه هم وکړې شو چې اقتصادي راهداري اصل لاره دې بحاله کړي شي. ورسپانه لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منسوبې حمایت کړې ده خو بل خو د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ایز حقوقو د تحفظ په شان دا منسوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانه لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منسوبې تعریفونه کوي خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي که حکومت دا منسوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منسوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لري کړي او دا منسوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منسوبې اصل لار بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثر کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پر شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانه خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه پنځه کسان وجل شوي دي او دوه نور جوبل شوي دي. اداري لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې پخپله د هیواد وسلوال فوجونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصله ییز عملیاتو کې بوخت دي، نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانې جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نوره هم وده مومي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزي حکومت د امریکا د لورې شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معامله نوره هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قایله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼې لیکلي که څومره هم بدې پېښې مخې ته راشي، د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستاني ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای د ویرې ښکار کېږي. بلخوا واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دی او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتېری له ډېرو چیلنجونو سره مخ دي. اسرائیل مومند د دې دواړو لیکنو غټ کې درته وایي.
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات تھو ډېر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي، خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارزه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښره مخې ته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي سو مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو په کار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي، نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي، نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتېری له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډېره مرګ ژوبله رامخته کړي، او خلک ډېر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تیق الله امرخیل وای افغان سرتېری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي، چې له وجې افغان حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځایي پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همداراز د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کډې کړي دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي، نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتېرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولي. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولي دي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدن کو تاسے مشال ریڈیو تک وگی دا مشال ریڈیو خبرونی ہم دا وست تاسے پا mashalradio.com بانے ہم کابل یو رپورٹ تر د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفینو په تیرو څلورو میاشتو کې په هیواد کې شپاړس سوه بیلابیلې حملې کړې خو بیا هم دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلې. د دې وزارت لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی په ټول قوت سره د وسلوالو خلاف جنګیږي او کوشش یې دا دی چې عام خلک د وسلوالو له ترهګرۍ وساتي. زموږ همکار په کابل نور تفصیل درته وایي.
په داسې حال کې چې دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ توده جګړه روانه ده. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په جګړه کې یې د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان وایي طالبانو په خپلو پسرلنیو عملیاتو سره غوښتل ځینې سیمې او ولسوالۍ ولکه کړي چې یادو اهدافو ته ونه رسېدل. ښاغلي امان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو خپل ټول زور وکاراوه خو بیا هم له ماتې سره مخ شول.
په تیرو څلورو میاشتو کې دښمن له شپاړس سوه څخه زیات تهدیدي تارکات درلودل چې په هغه جمله کې وسلوالې او انتحاري حملې، چاودنې او داسې نور ګواښونه وو. موږ د دښمن خاص اهداف له ماتې سره مخ کړي. خلک موږ ژغورلي او همدارنګه هغه چې زموږ په لومړیتوب کې وو لکه لویې لارې مو ساتلي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د عزم په نامه پسرلني عملیات پیل کړي چې ورسره په بدخشان، کندوز، سرپل، غور، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه ګرمه سوې ده. همدارنګه وسلوالو مخالفانو په ښارونو کې هم خپلو حملو ته زور ورکړی چې په تیرو دوو اونیو کې یوازې په کابل ښار کې پنځه بیلابیلې حملې شوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. دا چې په رښتیا هم د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو ملامته شوې او خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي. د پوځي چارو افغان کارپوهان هم دا خبره تاییدوي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان وایي چې جګړه د افغان ځواکونو د سر په بیه تمامه شوې ده.
په وخت زمان دفاع وکړي ولې ویلی سمه چې په دفاع کې هغه تلفات چې اردو پولیس ملي امنیتي ملي لیدلي دي نو دا په دې یو لوړ قیمت باندې ورته تمام شوي دي. هیڅ ولایت او هیڅ ولسوالۍ تر اوسه پورې سکوت نه ده کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تصفوي عملیات روان دي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو ته په کې مرګ ژوبله اړولې. د چارو کارپوهان افغان امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې په جګړه کې د خپل کشفي او استخباراتي معلومات پیاوړي او همدارنګه د افغان ملي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوي او وسوم د وادي سره سم درته د تاریخ پاڼه پروګرام درو ورو چې خالد خاني درته جوړي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وی او کچری لیدلی مو نه وی نو دا به مو خامخه اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1903 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروسته پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او
ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بی ګنا خلکو ډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو. نو د زمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرته د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې. نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته به اوتلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، هغه پړاو دوران کې به ټوله ټوله شپه په خوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې. نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې، ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناترسه د زی پی اوشوي. او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 240 کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي. او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چتي کړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډ کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه وه.
دا خو یو ډېره خونړۍ پیخه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره هم ورځ ده، خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دی او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل سیاسي شعور کمې دی. نو دې وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان یې مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پیښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی گل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغونډ شو دی دا پارټي جوړ کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت تنه نو جوړ کړي، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دي.
The ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته. د آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې سیول نافرمانی کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1930 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانه په لور روان و نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی اربٹ کار چې رسیدا پر موڑ کې چې راګاډه راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنې شو، پاغي کې 200 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو وغي خلکو ته وی چې را بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاړ شئ. پاغي کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجی عدیل پلار ډیرالو د تکلیفو کو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه بیا ورته نور مشران وویل چې بس اجي صاحب پرېدا
عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه گاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبه آرمډ کار چې هغه ته دای اور ورته کو، د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې برداشت کولی شو چې یاره هندوستانه یا د ما چې کوم رعایا ده هغه دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو د ټاسو کوم رومبه پلټن چې وو هغه ګورکو ګوروال رایفلس په نوم باندې وو ای ته چې وو چې ډزو کوي هغه انکاری شو. بس یک دمه د هغه کورټ مارشل کو د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی په مشرک کې یو پوره منجلوس راوتی و او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي، خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځایي دکانداران او بیګنا خلک هم په نخښه شو.
اړومبو ډزو سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان اوچتول په دا ډزې وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي، هغه یې موښتې و. اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې په کیران ای غریبانان څه دغه کښې و، هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتاز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي و دی دي، هغه پتې هغه نمونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان و چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د 4 کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوتلو 400 جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي، هغه ځای نه فوراً رسالپور ته را وویستو، د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې 4 کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې کې ډبا مشکت یې ورته ورکړو جیل کښې واچول.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلې دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دکاندار د 23 اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو د وچې میوې دکان یو اشک شاه نومېدو. هغه رالو دلته کې را کوم ځای کې چې ډزې ډېرې شوې دي، کوم ځای کې چې په یو ځای باندې دلته کې د شهیدانو یادګار جوړ کړو. بیا دلته کې مضمونه پکې وشو، دغه وشو نو چې یاره دا چې دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو. بس فوراً هغه هم گرفتار کو رائے اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړ او انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود او هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپل ته وران کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار وران کو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې هغه هم دې دا کوي.
ډاکټر وقار ریشا وایي چې د کیسه خانه بازار د پیښې د پلټنې لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي. خو بیا د حکومت اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موقعه ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړ شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان، یو د مدراس های کورټ، یو د بمبئی، هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ دی. په هغې کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړ شوي دي، هغې نه هم کم او څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته. کانگریس تاریخ داران چیزی اگر دا سرکاری رپورٹ پیش کرے گئے.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې. ډاکټر وقار علي شاه وایي پکار ده چې کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
موسیقی مشی زمنگ دا ٹولو موری او خزان خوشیر مشی زمنگ دا ٹولو موری ساد دردون کاروان تکور تکور زمنگ ساد دردون کاروان تکور تکور